دغه نوی حاکمه فضا ده. تاسو په رسنیو کې لیدلی په داخر وخت کې سوشل میډیا کې هم ځینې ویډیوګان راووتلې چې یو شمېر کسان د دیني عالمانو په نامه په دې بحث کوي چې ښځه مال ده، ښځه متا ده، ښځه انسان ده، نه ده. داسې بحثونه حتی رامنځته شول. نو په دا اساس باندې د امارت رهبري په دې باندې پوه شوه چې که چېرته مونږ د خپل دریځ په دې باره کې روښانه نه کړو، د خبرې کېدی شي په دوی باندې وتپل شي. همدې لپاره ځینې عمومي اصول یې وضع کړل. مثلا ښځه یو آزاد انسان په توګه او هلته هم د خپل د ازادۍ کلمه چې ورسره کارول شوې دا ډېر زیات یو غټ مهم مفهوم افاده کوي. او هلته یې هغه سلبي حالت کې دا راولي، ویلي چې مال نه ده، یعنی مخاطب یې هماغه خلکو. هدې په څنګ کې بیا په دې ټولنه کې ځینې اساسي ستونزې دي چې هغه یو برخه د جنګ هم ده، ځکه دا د کونډو بحث هلته پکې راغلی چې د دې لورته جبري نکان نه کېږي، هغه د خپل اختیار ولري، د مهر بحث، د میراث حق، دغه موارد یې راوستل. زه فکر کوم دا ډېر زیات یو مثبت ګام و، ډېر زیات ضرورت هم د دې څه و، مګر البته دا لومړنی اقدام دی. طالبان نه دا امید ځکه کېږي چې مونږ مخکې په قوانینو کې دا ټول شیان منو، یعنی ښځه بېخي د اساسي قانون 22 مادې مطابق مدنه سره برابر حق درلوده. نور مدني قوانینو کې البته مونږ مدني قوانین خو ډېر زیات زاړه دي، تیر امارات د وخت هم پکې شاملېږي، هم د شاه د وختو دي. په دې ټولو مواردو کې د دې شان ممانعت شوی، اما د دولت د حاکمیت ضعف سبب د دې کې د ښځه په بدو کې ورکول شي، د میراث حق نه محرومه شي، جبري نکاح وي، د سن نه ټیټ نکاح وي. دغه مسائل اوس د دوی د حکومت نه دا تمه کېدی شي چې دوی د خپل فرمان تطبیق کړي. فکر کوم دا ډېر زیات مثبت ګام و د ښځو د حقونو په باره کې، اما دا کافي نه دی.
بله، لکه څنګه چې تاسو وایئ کافي نه دی، دغه خبره نور هم کوي. په افغانستان کې اوس لویه مسله دا ده چې نجونې له تعلیمه ګرځول شوي دي، له کاره ګرځول شوي دي. که مو فکر وي د نړیوالو فشار هم په همدې خاطر ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي، یو عمده دلیل یې هم همدا شی دی. او په عین حال کې ځینې خلک، سعادت صاحب، دا وایي چې طالبانو دغه مسائل د دې لپاره مطرح کړي دي او تعلیم او د ښځو کار ته ځکه اشاره نه ده کړې، حال دا چې د دوی تر ټولو لوی مشر دی، د ده په فرمان کې باید دا ټولې خبرې وای، باید ډېر جامع فرمان وای، او اصلي مسائل باید په دې کې یاد شوي وای، لکه د تعلیم او د کار مسله. او دا چې نه دي ذکر کړي، علت یې دا ده چې د طالبانو مشران ډېر د لرو پرتو سیمو کلیوال ملایان دي. د هغوی په خپله ټولنه کې، د دوی په خپل ماحول کې، د ښځې د کار او د تعلیم مسله اصلا مطرح نه ده. د دوی لپاره همدا ده چې ولور څومره وي، مهر څومره وي، نکاح څنګه وي، دغه مسله یوازې ورته مطرح دي. دغه د دوی په کلیو کې هغه مطرح ستونزې همدا دي. په دې خاطر یې د ښځو د حقونو، خصوصا د تعلیم او د کار یادونه نه ده کړې. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب، حتی که دغه فرمان کې دغه موارد ټول شامل هم وای چې ضرورت یو، بیا به هم فرمان آخري فرمان یا جامع فرمان نه و، ځکه ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، خپل خاص شرایط لري، خاص ستونزې لري، هغه تر دې ډېر حمایت ضرورت لري. د فرمان کې دا نه دي ویل شوي چې دغه یوازنی فرمان دی، دین وروسته به د ښځو د حقونو د حمایت لپاره بل فرمان نه صادرېږي. یعنې دا کېدی شي بل فرمان شي، خو لږ تر لږه اوس د یو ګام په توګه دا ډېر زیات ښه شی. بلې، و د تعلیم بحث دا زه نه پوهېږم چې اسلامي امارات چې کله راغی واکمن شو، دوی ویل چې دغه رژیم باندې مونږ کار کوو، هلکان نجونې باید جدای. البته په ټول افغانستان کې تر 12مه پورې نجونې او هلکان جلا درس وایي، او د دې بندول یو اشتباه وه، ځکه یو ډول اخلاقي مسؤلیت امارات راجې که. مګر د پالیسۍ په لیول کې د دې خبرې ممانعت نشته، ځکه په کندوز کې، په بامیانو کې، په هرات کې، په مزار کې، ځینې ولایاتو کې د نجونو مکتبونه پرېښودل شول. معنا دا ده چې په پرنسپ کې د خبرې سره مشکل نشته. اما هغه چې تاسو اشاره وکړه، من متاسفانه ځینې مشکلات لرو. کله مزایق تفسیرونه د دین د متونو نه، هغه ځینې داسې برداشتونه رامنځته کوي چې هغو سره هم لږ د مصلحت چلند پکار دی. نو دا ډېر زیات ښه شو چې د امارات د رهبری له ادرس نه دغه یو فرمان را صادر شو. د دین وروسته تمه دا کیږي چې د تعلیم او تربیه په برخه کې، د کار په برخه کې، او دا خو د ټولنې نیمایي برخه ده. یعنی د یو دولت په توګه که چیرته هر څوک د دنیا په هر کل کې تصمیم ونیسي چې نیمه ټولنه هست کی، تر ټولو ډېر تاوان دولت کوي. ځکه د انرژي که 50% نه وي 40% خود 40% انرژي د دولت د ماشین نه حذفول خو د جبران وړ نه، هیڅ نارینه نشي جبرانولی. نو زه فکر کوم دا مسایل به کیږي. شاید دا چې د تنیت شته، یعنی خوشبینی یعنی موږ لرلی شو دغسې یو وضعیت سره نه یو مخامخ لکه تیره دوره کې چې وو، نو موږ کولی شو مثبت واردو.
ډېره مننه سعادت صاحب. محترم کډوخیل، د افغانستان په قوانینو کې مخکې هم تاسو اشاره وکړه، ښاغلی سعادت هم اشاره وکړه چې دا راغلی دي اما هیڅکله عملي شوي نه دي. اوس څه فکر کوئ چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویلی چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معامله د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صدی باندې د قیمتي ښودل بد مطلق منع شوی وای، دې بد مطلق یو جدي اشاره شوی وای. لومړی خو دې فرمان ما څنګه ویلی چې دې ته ضرورت نه و، ځکه ستاسو موږ بېرته مغه یو عامه ذهنیت دې خلکو سره د یو تعداد سره چې ګویا ښځه فقط همدا د واده او تولید نسل دپاره ده، د بل څه شي دپاره نه ده. ان لومړیتوب وښایي چې بیا هغه همدغه زوري په همدې باندې بحث وسي، او بیا هغه بحث هم مکمل نه دی شوی. لومړی خو همدغه چې په ښځې باندې دا ولور بد جدي معنا شوی وای، ولور اساس بدبختي ده. دغه تعدد ودونو چې کېږي، دغه زاړه سړی چې یو ماشوم سره ودونه
کوي، دا منی چې په دې څو برخو کې خصوصا دغه اول او دوم ماده دغه هم تاثیر دوي
نه چې شي نه ردوم وایم چې مکمل نه دی. اساس اول بد ویلو چې ولبر اصلا قابل دی قبول نه دی، دا بیخي مطلق حرام دی. انسان خرڅو په اسلام کې روا نه دی. او دغه اول خو به د ولور نشارت سه مشکل خو د نن د ودونه همدغه ده. یو ځوان ولې په پاستي عمر کې ودونه شي کولی، ځکه چې ولور نه لري. دغه تجاوزونه د جنجالونه خو یو خوال دمدغه د ولور یو لوی مثبت په ودونه کې خوال دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کېښودل کېږي، واسطه د پیسو بدل کې پلورل کېږي. هغه طرف مقابل نارینه هیڅ مهمه نه ده، پیسې مهمه دي. بل داسې که چېرې کوم خلک همدغه دغه شرایط قبول نه کړي او نقص کړي، ادل پای به چي ادل پای لای به چي هو د طالبان حکومت د نور څه کول څه کې دغه مقابل کې هغه وعده فسخه کیږي، هغه څوک چې دا کار کوي هغه ته جزا کوي چې داخله کې یو توصيه شوه ده.
محترم صاحب، لومړی او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملال لوري نه ویني دي ستاسو په نظر؟ ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط دی. ډیر دا وایي چې دا وخت د انجلۍ د پلار دی. په همدغه ازادي راډیو په همدغه خبرونه کې په تیرو کلونو کې موږ په ځلونو له ځینو ملایانو څخه هم دا خبره اورېدلې ده.
په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوه دي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډېره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی همغه یعنی مانه د خفه نه شي، ډېر ملایان موږ لرو چې اصلا دیني زده کړې مکملې نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلي دي. اصل په دین کې ډېر شیان چې باید وسیږي، دی خلکو ته یا خپله نه پوهېږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي، دی ځان یا په ناپوهي وهي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل زموږ د جامع دی چې زموږ د دینی یعنی زده کړه په هغه کچه نه ده چې موږ ځان عالم دي دین وګڼو. البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه؟ اما اکثریت چې دي په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دي شته دي، او د خلکو اما څه چې تاسو وایي فکر کوي چې دي حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی. موږ او تاسو لوستي دي چې د 1400 کاله مخکې دغه حق ښځو ته ورکړل شوی دي. دا باید یو خوا پرېږدو. بله مسله ډېره مهمه دی که دا ده چې دا یو سلسله حقوقي مسایل دي، یو سلسله اجتماعي مسایل دي. موږ بدبختانه په داسې اجتماع کې اوسېږو چې د لور دا د کوچنۍ نجلۍ ودول دا د شوق کار نه دی، دا د یعنی د لچ کار نه دی. متاسفانه دا د فقر هم یو لوی عمل دی. زه اکثره داسې فامیلو کې ګورم چې هغه لورانې دي وړې ودایي چې پلرونه اقتصادي مشکل لري او دوی د دغه پیسې چې دوی د دغې لور په ودولو کې په لاسته راوړي دوی باندې څو ورځې ژوند کوي. عوامل چې څو د منځه لاړ نه شي زه فکر کوم دا فرمانونه به هم هغو نه عملي. مهمه خبر دا ده چې خصوصا په دې اوس شرایطو کې چې تمام افغانستان د لوږې نه تقریبا هغه سطح چې کم سالوی فیصد او دیرش فیصد ویل کېدل اوس اتیا فیصد ته رسېدل ټول خلک غریب شوي دي. داسې مجبوریتونه به شي چې د هفته خپل څلور کلنې لورانې به هم د واده په نوم باندې خرڅېږي. دا مجبوریتونه څو چې حل نه شي زه فکر کوم دا فرمانونه به ډېر ډېر عملي نه اوسېږي.
البته د ولبر په برخه کې ویل کېږي چې کلچر هم دی یعنی کلتور و دود هم دی
دا یو رواج شوی دی چې د فلان لور د دې سړي لور په څلور لکه لاړه زما باید په پنځه لکه ورته ولبر ورکړي شي. دا یو منفي رواج دی اما مخکې د دې نه چې دا رواج شوی دی دا د فقر یوه انګیزه دی که هم ډېره عمیقه ده او دغه فرمان چې دی دا ډېر دی زما په نظر مثبت فرمان دی. اول مرحلې ته بال کې چې سرسخت د دې طرفدار یم چې باید په هر صورت باندې مې چې ویلي چې ښځه یو انسان ده باید څه انساني حق ورکړل شي. دا جملې نه باید موږ استفاده وکړو او دوی مجبور کړو چې دوی ویلي دي چې ښځه مال نه ده. وخت چې مال نه ده ته څنګه یو څوک منع کوي چې ته درس ته مه ځه یا تعلیم ته مه ځه یا کار ته مه ځه. وخت چې ښځه انسان ده ورته انساني حق قایل شه او څه چې انساني حق ورته نه وي قایل شوی خپل فرمان ته د خپل احترام نه دی کړی.
سعادت صاحب تاسې حقوق پوه یاست. په اوله ماده کې ویل شوي چې د بالغې ښځې رضایت ضروري دی. له دې دا مطلب هم اخیستل کېدی نه شي چې د نابالغې رضایت ضرور نه دی یا نابالغه هم ودیدی شي؟
معمولا په حقوقي مسایلو کې ځینې قیدونه نورې شي دي. د بالغ په باره کې هم شرایط شي دي هغه نه فساد متصور نه وي یا ځینې نور موارد ته هلته اشاره کړې نه. کله چې بالغ په باره کې دا حکم کیږي هغه ضمني اشاره دی کې یعنې ته مخالف مفهوم په دا شکل نه شخص له حقوق کې هغه په ضرر باندې وي. نو د نابالغ په باره کې به هر څه ممانعت دی هلته یعنی شدید ژبه هغه ته ورګرځي نابالغ ته تر دغه فرمان د اجرایي زمانه په باره کې دومره ووایم چې همیشه ټول فرمانونه ټول قواعد اگر مشخص جزایی معایده نه لري مثلا که یو تجارتی محکمه حکم کوي په یو مسله کې هلته جزا نه وي ټاکل شوی خو د کله محکمه حکم څوک نه مني بیا تاسو تمرد وای
نو بیا ویل یادونه نه کړی چې دا خو هم ډیر عام دي. دا څورې مخکې تاسو مخکې دی ویډیوګان او خبري وکړې دي ټولنیزو رسنوي خبرم وکړې چې یو نه کلنې په یو شپې ته کلن وعده کړی و یعنی دا هم ډیر پیشي شي دا ډول موارد. نو ولې په دې اړه یادونه نه کړې؟
ځینې مسایل کې چې کله تاسو یو حکم وایي مثلا همداسې تاسو یو حکم کوي چې هیڅوک نشي کولای د چا یو روپۍ هم وخوري کنه یا غلای کی هغه نو معنی دا نه ده چې یو روپۍ چې نشي غلا کولای نیمه روپۍ غلا کوي یا یو لک روپۍ نشي غلا کولای شي. اصلا د حقوقو ژبه جلا ده. نابالغ په باره کې حکم دا بیخي رسوي مګر دلته دغه بحث د دې شي ده چې آیا امارت اوس کولای شي حکومت چې په ډېرو زیاتو جزئیاتو کې د خلکو په ژوند کې ننوځي دغه کار یو وخت کې حکومتونو کړی تاریخي فرمان ورکړ درې سوه روپۍ ولور هغه وخت کې ټاکلی اما هغه ته ډېر زیات غټ جنجال جوړ شو. اوس هم هماغه رقم چې اغلی صافه یې وویل د فقر خپله ډېر زیات یو خطرناک عامل دی. په دې باره کې زه شک لرم چې په ټول افغانستان کې دا شی تطبیق شي. البته ساحه ډېره زیاته خره وړې ستره محکمې ته وظیفه ورکړي والیان ته دنده ورکړي هغه بسبه نولس والان پکې شامل وي او قومي مشرانو سپینګیرو ته هم دنده سپارلې ده. د دین له ادرسه د دغو مسایلو تصریح کول اول ته هغه رقم چې اغلی صافي ویل چې انسان دی هلته تنه انسان نه آزاد انسان دی. دا آزاد انسان خو ډېر زیات غټ تعریف لري. زه فکر کوم ښځې باید د دغه مورد نه ډېره زیاته استفاده وکړي. هر څوک چې د ښځو د حقونو په برخه کې هغه کوي فعالیت کوي هغه په دې فرمان نه په نورو مسایلو کې هم ډېره زیاته ښه استفاده کولی شي. نو زه په هر لحاظ ډېر زیات یو ښه ګام بولم اما بلې او له دې نه وروسته ځینې نور اقدامات هم باید وشي. نور فرامین هم باید وشي. د کار په اړه په باره کې د ژوند په نورو برخو کې د دوی د مشارکت بس په سیاست کې د دوی د مشارکت بس
محترم شنکی کاروخیل، مخکې دا یادونه وشوه چې طالبان د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې منفی نظر نه لري، یعنی دوی موافق دي په ځینو ولایتونو کې ښوونځي د شروع کړي هم دي خو په ځینو کې نه دي شروع کړي. د دې دا معنا نشي کېدای چې د هر طالب نظر بیل دی، دوی په منځ کې مختلف نظریات دي، ځینې د ښځو له تعلیم او کار سره ډېر مخالف دي او ځینې بیا موافق دي.
دا یو لویه ستونزه ده چې دوی زه فکر کوم چې طالبانو سره مخ دي، دوی چې کوم مبارزه یا مقابله د جمهوری اسلامی افغانستان سره درلودله او هغه یو نادرسته پیام سره په اصلاح شریک سوی له جنګیالیو سره چې ګویا د ښځو په مقابل کې، نو ښه په اکثره ځایونو کې همدغه یو تاثر موجود دی که دوی یو دم د ښځو تعلیم ته بېرته مخه کړي، نو شاید خپل جنګیالي بېرته چې پرونو پورې مونږ به د ښځو تعلیم په خلاف جنګولو، نن بېرته ولې دا تاسو داسې ښوونځي اخلاص کړي؟ ځکه چې متاسفانه په هغه جنګونو کې د نجونو مکتبونو ته اور واچول شو، ښځینه معلمین د کار نه منع شولې، همدارنګه کورنۍ تهدید شوې چې مثلا خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لېږي.
سعادت صاحب، تاسې مدافع وکیل هم وي او د ښځو له حقوقي مسایلو خبر یاست، د څورځې مخکې ښځو اعتراض درلود چې دوی خپل مسایل نشي مطرح کولای، حقوقي مسایل، ځکه چې ښځینه څارنوالان او قاضیان په کور کښېنول سوي دي. تاسې دا مسله شاید تر نورو ښه درک کړی شي، څومره جدي ده؟
بلې، و هماغه رقم چې موږ تر اوسه پورې غږیږو، تر ډېره ځای پورې د ګلاس په ډک اړخ باندې غږیږو، هغه خالي اړخ باندې که وغږیږو هلته خامخا ډېرې خبرې شته. اوس البته دا باید تعبیر نه شي چې یو ځای کې یو څوک ناست دی، ښځه ناسته ده، نو هلته چې نارینه ورځي د هغه کار نه کېږي، خدماتي برخه، یا نارینه ناست دی قاضي دی، نو هغه به د ښځې حق نه دفاع نه کوي، هغه ته به فیصله نه کوي.
نه، ځینې خبرې دي چې یو ښځه نه شي کولی چې یوه نارینه ته وکړي.
دا بې شکه داسې ده، بېله شکه داسې ده. اما ما وویل په مجموع کې موږ کله چې د یو دولت بحث کوو، نو هغه بیا ترکیب د دواړو، نو که هغه د ډاکټر په نقش کې، که قاضي په نقش کې، که څارنوال په نقش کې، که په هر نقش کې چې هغه، نو بیا د هر قشر نه څوک ورځي باید هغلته خدمات وړاندې کړي. ما تاسو ته مخکې وویل موږ ستونزې لرو.
یو مسله ده که څوک دا ووایي چې طالبان ولې په فلاني ولایت کې یو لوی نړیوال هوایي ډګر نه جوړوي، ولې له مزار شریفه تر کندهار پر ریل نه جوړوي، نو څوک به ووایي چې دا دومره اسانه کار نه دی. لیکن دا داسې مسایل دي چې موجود و او دوی له خلکو اخیستي دي.
همدغه د ښځو د نجونو بندول، د مکتب نه راګرځول، د کار نه راګرځول، دا امارات یو جدي اخلاقي مسله پېښه کړې. او زه تاسو ته د همدغه ځای نه وایم چې ټولې واوري، دوی چې هر څومره زور ولري د دې شي مخه نه شي نیولی. یعنی دا زمانه، دا پېړۍ چې موږ په دې کې ژوند کوو، دا خلک، دا اوس بل رقم دي. یعنی دا ممکنه نه ده که څوک وغواړیم د دې مخه نه شي نیولی په ټول زور باندې. اوس دا فرمان راغی، له دې نه وروسته هم تمه دا ده چې همدغسې یو فرمان د تعلیم او د کار په باره کې راشي، همدغسې یو فرمان ډېر زر نه لږ زره وروسته په سیاسي مشارکت کې راشي. موږ رو رو باید دغه د خپلې خوندې، د خپلې لورګانې، خپلې مېرمنې ځان سره ولرو، که موږ غواړو دولت تاسیس کړو، که موږ غواړو چې د ملت پرمختګ خواته بوزو. غیر له دې نه بیا زه فکر کوم موږ هم جغرافیه او هم تاریخ دواړه اشتبال ولو، او هغه چې هر چا اشتبال وسته خامخا د قیمت ورکړی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سعادت همدارس له محترم شینکی کډوخیل او محترم ګلالی ساپی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. I'm not afraid.
او کل گورم یو آواز